دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خانم. د کابل شهر د نهم یوځې په مربوطاتو کې درنه چاودنه سیوی. د اژانس فرانس پریس د راپور له مخې په دغه چاودنه کې 15 تنه وژل سوي دي او د 500 نه زیات زخمیان سوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه چاودنه پرون شپه شاوخوا 9:30 بجې د کابل ښار د نهمې اوزې په مربوطاتو کې گرین ویلج ته نږدې سوي ده. نصرت رحیمی اژانس فرانس پریس ته ویلي تر اوسه 15 مړي او 500 زخمیان چې ټول ملکیان دي د سیمې څخه راایستل سوي دي. هغه زیاته کړې ده چې د مړو شمېر کېدای شي زیات سي. وسلوالو طالبانو د کابل د چاودنې مسؤلیت اخیستی او تر چاودنې وروسته وایي چې ډلهیزه برید هم سوی دي. نصرت رحیمی په دې اړه وایي چې له موټر بم چاودنې وروسته یو شمېر حمله کوونکو نښته پیل کړي. دا راپورټونه صحیح نه دي. شاغد رحیمی زیاته کړه چې موټر بم چاودنې سره هممهاله په سیمه کې د تیلو یو ټانک هم چاودنه کړي او اور یې اخیستی دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د دوی له طالبانو سره په اصولي لحاظ موافقې ته رسېدلې دي، خو تر اوسه خو تر هغه نهایي بڼه دغه موافقه نه لري تر څو چې د امریکا جمهور رئیس منظوري نه ورکړي. خلیلزاد وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې مسوده تیار کړل سوي ده چې د لاسلیک وروسته به په 15 ورځو کې د امریکا ځواکونه به د افغانستان 15 پوځي قرارګاوې خوشې کوي. هغه وویل
ما موافقه کردیم، اگر شرایط قسمی که در موافقه نامه صورت گرفته با مو قسم پیش بره
موش موافقه کردی کم شرایط چی موافقه که دی پا هغه دول پر مخ لار سی نو پا 15 دیش روزو که با 15 قرارگاوی چی امریکای اسکر پکشی دی خوش کرو. خلیل زاده هم ویل چې د هغو 15 پوځي قرارګاو څخه به 15,000 امریکایي ځواکونه وباسي. اوس مهال په افغانستان کې 14,000 امریکایي سرتیري حضور لري. شاغری خلیلزاد پرون د دوشنبه په ماښام د تلو نیوز سره په یو ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالاتو ته د طالبانو اسلامي امارت بیا راتګ د منلو نه دی. شاغری خلیلزاد دا خبره هم وکړه چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به پر افغانانو پورې اړه لري، خو امریکا سولې لومړیتوب ورکوي. هغه هیله وښوده چې بین الافغاني مذاکراتو لپاره به لپاره یو باصلاحیته هیئت وټاکل سي چې یو موافقې ته ورسیږي. د افغانستان جمهوری ریاست ویاند په کابل کې خبرونه ته وویل چې افغان جمهوری ریاست د موافقې تفصیلات لیدلي او معلومات ورکړل سوي دي.
خلیلزاد صاحب د هغه تفاهمنامې ټول جزئیات او ریاست سره دوی شریک کړي دي او افغانستان حکومت هم دې ته ضرورت لري تر څو وګوري، مطالعه وکړي او خبرسي وشي، دقیق بررسي وشي او بیا موږ خپل ټول ملاحظات خلیلزاد صاحب سره به شریک کړو.
امنیتی مقامات وایي چې په کندهار کې د واده پر مراسمو تر برید مخکې 2 ځانمرګي بریدګر وژل سوي دي. پیښه د کندهار په جنوب کې د ډنډ په ولسوالۍ کې پرون ماخوستن 10 بجې رامنځته سوي. د کندهار امنیه قمندان مل پاسوال تادین خان آشنا رادیو ته وویل چې په پیښه کې د واده میلمنو او ملکي کسانو ته زیان نه رسېدلی. د کندهار د عامي روغتیا ریاست هم وایي چې په پیښه کې چاته زیان نه رسېدلی او نه هم روغتون ته څوک ورول سوي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ایران دوشنبه پر ورځ وویل چې د اټومي موافقې د ژغورلو لپاره د ایران او د فرانسې نظر یو دی. امریکا له دې موافقې څخه د وتلو وروسته داسې اندېښنې راپورته سوي وې چې کېدای سي دغه موافقه له منځه ولاړه سي. د ایران د حکومت وین علي ربایی داسې وړاندیز کړی که ایران ګټې خوندي وساتل سي نو کېدای سي چې جمهور رئیس حسن روحاني د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ملاقات وکړي. د ایران هغه د خبردارۍ ورکړ چې په اوسني وضعیت کې د دې اړتیا نشته چې د یو تراس کوونکي سره وویني. حسن روحاني د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون سره په دې وروستیو کې 2 ځلې په دې هدف ټلیفوني اړیکې نیولې چې د 2015 کال کې سوي د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه په خپل ځای پاتې سي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل دي چې پاکستان او هند دواړه اټومي قدرت لرونکي هیوادونه دي او پاکستان به د هند سره په جنگ کې پیل نه کوي. عمران خان د هند سره د خراب شو اړیکو په اړه په وینا کې ویل چې هغه د لومړي ورځې راځي دا کوشش کاوه چې د هند سره شي اړیکې ولري، خو ویل چې د هند نه مایوس شوی دی. عمران خان دا هم ویل چې دا وخت چې په کشمیر کې کوم حالات دي نو داغه لپاره هیڅ لپاره هم د زغملو وړ نه دي. او ایران لومړي ځل اعتراف کړ دی چې د یو راکټ ازموینه ناکام شوی ده. ایران دغه ازموینه تیرونی د امام خمینی په فضایي مرکز کې کړی و. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
دا سیمی او نړی خبرونه باوریدل. دا هم د سیمی او نړی پاړه رپورټونه. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تیر شپه او غرمه دوه ځلې له ولسمشر غنی سره کتلي، او افغان حکومت وایي چې زلمی خلیلزاد ورسره له طالبانو سره د سولې د موافقتنامې ټول جزئیات شریک کړي دي. خلیلزاد له ولسمشر غنی پرته اجرایه رئیس او پخوانی ولسمشر سره هم لیدلی دي. رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورټ را لېږلی.
زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او دوه وارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقتنامې مسوده یې ولسمشر غنی ته ښودلې، او د دې کیدونکو تړون جزئیات یې ورسره شریک کړي دي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د دې تړون د جزئیاتو په ارزونه کار کوي.
پرون شپې رئیس دوه ملاقات وسول، ملاقاتونه ترسره سول په مختلفو فارمټونو کې د پروتوکول د لحاظه ملاقات شوی، او په دې ملاقاتونو کې خیلزاد صاحب د هغه تفاهمنامې ټول جزئیات او رئیس سره دوی شریک کړي دي، او د افغانستان حکومت هم دې ته ضرورت لري ترڅو وګوري، مطالعه وکړي، او خبرسي وشي، دقیق بررسي وشي، او بیا موږ خپل ټول ملاحظات خیلزاد صاحب سره به شریک کړو. اما مهم خبر دا ده چې دغه ټول جزئیات، هغه مهم جزئیات د دې سند زموږ سره شریک شوی.
د ولسمشر وایند ویل چې په دغه تړون کې اوربن او د بین الافغاني مذاکرات خبرې شامل دي. هغه دا هم ویل چې د جزئیاتو ارزونه به وخت واخلي. زلمی خلیلزاد له اجرایه رئیس او دا ډول له پخواني ولسمشر او نورو سیاستوالو سره هم کتلي، او د دوهې د اصولې وروستي پرمختګونه ورسره شریک کړي دي. ارغوای چې له زلمی خلیلزاد دا هم غوښتي و چې سیاسيونو سره د دې تړون جزئیات شریک کړي. ولسمشر مانی وایي چې ټاکنې به په خپل وخت ترسره کیږي. ځینې څېړونکي وایي چې زلمی خلیلزاد افغان چارواکو ته وایي چې په قطر کې مذاکرات څنګه وو، او کوم هغه څه دي چې طالبان غواړي او ترې نه تیریږي.
خلیلزاد د هغه خبرو په باره کې دوی ته معلومات ورکوي چې طالبان سره یې کړي دي، او طالبان خو د خپل اصلي غوښتنې لکه امارات، لکه اسلامي نظام، او دا نوی قانون، اساسي قانون د افغانستان لپاره دی نه تیریږي. نو چې د دې نه تیریږي باید خلیلزاد افغان سیاستوالو ته ووایي چې څه وکړي، یا دا مذاکرات بالکل ناکام اعلان شي، او یا دا چې یو ګام واخیستل شي او تغییر راشي په افغانستان کې.
څېړونکي انتظار خادم بیا وایي دا چې د سولې تړون د خلیلزاد او طالبان ترمنځ نه دی لاستیک شوی، دا ښه زیری دی ترڅو د افغان حکومت نظر پکې واخیستل شي.
فکر کوم چې دا مهم پړاو دی، مهم سفر دی. ښاغلی غنی او د حکومت مشرانو ته به اعتماد ورکوي. اصلا دا خبره چې د افغانستان اولیا منافع او سری کرخي تر سوال لاندې نه راغلي، دا به دغه سفر تر مهمه ټولو مهمه اجنډا وي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي لس ورځې په نهم پړاو کې له طالبان سره په دوحه کې مذاکرات وکړل، او دغه مذاکراتو مسوده یې افغان ولسمشر ته وسپارله.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وای د افغانستان د حکومت د موافقې نه پرته د طالبانو او د امریکا ترمنځ کیدونکو موافقه اصلا حقوقي ارزښت نه لري. درنو اوریدونکو، خاغلی جلالي دا خبره د امریکا غږ سره په مرکه کې کړې چې لومړی برخه یې خبره شوې، تاسو د دوم برخه اوریدو تر بولو.
محترم جلالي صاحب، جواب بل مسله چې راپورټونو کې مونږ ته راغلي ده او مبصرین مور باندې تفسیر کوي، زیاتره په دې باره کې چې ویره لري چې طالبان به امارت باندې ټینګار کوي، دغه کلمه باندې ټینګار کوي، او د افغانستان حکومت وخت موجود دی، یو اسلامي جمهوریت دی، اساسي قانون دی. فکر کوي بین الافغاني خبرو کې به دغه تضادونه چې موجود دي لکه څنګه چې ولس توقع لري چې حل شي، دا به حل شي؟ ځکه ډیره ویره موجوده ده چې په خوانی حالت افغان ولس نه غواړي.
په هر صورت د امارت مسله منتفی ده. د امریکا او د طالبانو په منځ کې خبرې د دوو د جنگ اړخونه دي.
بله،
د امریکا اسکر جنگي ورسره، او دوی د امریکا اسکر سره جنگي، د دوه جنگو اړخو په دې کې حکومت مطرح شي نه ده چې طالب امارت دی که څه دی، فقط د جنگي او اړخ دی.
بله،
د افغانستان د دولت په مقابل کې هم یو جنگي اړخ دی، نه کوم دولت لري نه چا په رسمیت پیژندلی دي، نو د امارت ممارت نشته، د جنگي اړخ دی. د افغانستان دولت څه دی؟ ستونزې ډېرې پکې دي، په دې کې شک نشته، دا ستونزې لري، مګر په عین زمان کې دا دولت د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی، د ډېرو هیوادونو سره ستراتیژیک مشارکت لري. نو ځکه اوس چې طالبانو سره هم دا موافقه کیدونکې ده، په عین زمان کې امریکا له افغانستان له حکومت سره هم یو کاغذ امضا کوي چې دغه موافقه به کې موجوده وي ځکه به د امریکا افغانستان د موافقین چې دغه د طالبو د امریکای ترمنځ کوم موافقه کیږي هغه اصلا حقوقي ارزښت نه لري.
جلالي سي محترم د جګړو د ختمېدو په برخه کې او د سولې د راوستو په برخه کې کله چې دغه سي ملکونو ترمنځ تعهدونه کیږي لوزنامې کیږي موافقه کیږي امریکا د طالبانو نه تضمین غواړي چې افغانستان بیا د تروریستانو ځای نشي او د دې ځینې خطر نور ملکونو ته پیښ نشي. طالبان څنګه کولای شي چې اوس یو جنگي ډله د پامدغه وخت کې یو تضمین ورکړي؟
طالبان دا تضمین فعلا په اوسنیو شرایطو کې نشي کولای شي د هر شي تضمین ورکړي، مګر دا تضمین ورکولای شي چې خپل روابط له القاعده سره وشلي، له نور تروریستي ډلو سره لکه لشکر طیبه سره وشکي، او د تروریستانو د جاور نه کېږي په صفونه کې دخول وکړي داخل شي، او دوی له سیمونه په چا حمله وکړي. اما په ټول افغانستان کې د ضمانت هغه دولت ورکولای شي چې حاکم دی په افغانستان باندې، او که طالبان دی کله چې طالبان د دولت په بدن کې داخل شي خپل دولت بیا کار کولای شي، نه دا چې طالبان فعلا په ځینو ځایو کې د غلري نفوذ لري. دا تضمین د دې لپاره ورکولای شي چې زه به روابط له القاعده سره وشلوم، له تروریستانو سره به وشلوم، تروریستانو به اجازه ورکړي ما په صفو کې داخلي د مال سیمونه په شامل وکړي، دا کولای شي. اما ټول افغانستان د لپاره د تروریستي زد اقدامات د لپاره د افغانستان دولت
د دې سره چختی او بل خبره هم شوې د دلته د امریکا په مطبوعاتو کې راغلي ده چې طالبان به بیا په افغانستان کې کله چې په حکومت کې شامل شي افغانستان ته ورشي د سولې موافقه وشي دوی به بیا په ګډه د داعش په مقابل کې جنګيږي. دا ستاسو نظر ته دا خبره د سر ازي چې ګوند طالبان به دا کار وکړي او داعش به مات کی؟
داعش یو مسله اومده مسله ده، اوس معلوم نه ده چې طالبان او صفونه ټول متحد دي سره کنه دي سره، په منځ کې اختلافات شته کنه شته، ټول به سوله ومني که به ونه مني. که دوی ونه مني سوله دنیا دوی لپاره ډېر اسانه چې داعش له صفو سره یو ځای شي، او د داعش صفونه قوي
لکه چې ویل کېږي چې مخکې طالبان او بیا شو داعش.
دغه مسله ده تر اوسه چې طالبان اوربند ژوند کوي او یا د امریکا دی د پښ د خپل خلک وساتي، کله اوربند وکي او خلک وساتي خلک تریزي او ځینې به داعش ترې ځینې به څنګهونه پیږي.
نو هم دغه وجه ده چې دا حالت معلوم نه دی چې امریکا ویل دي چې د افغانستان د قواو د حکومت سره به کله چې ووزي هم تر ډیر وخت پورې خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي، هغه به نظامی ملاتړ وي او مالی ملاتړ وي. بله
دا تعهد کړه ده او به دې تعهد دغه نه ده، یعنی ثبات هم ناراضي په افغانستان
ولسه ته مکول شي د ولز رته د لویګ چې واقعي سول راځي.
دا څه ده چې د مغلقو شرایطو کې پښبنی د هر شي ډیره ګران ده، مګر امید به سړی ولري، اراده ای باید ولري. د افغانستان به د سول نه بل بل لار نه لري، باید سولارش په افغانستان کې خلک کړیږي، د شل کال کړیږي، څلوي کال کړیږي، نو دا دا حالت باید پات ورسی.
مننه جلالی صاحب، ډیر تشکر.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د افغانستان د پوهنې وزارت هغو معلولینو ته په خپلو کورونو کې د زده کړې زمینه برابروي چې ښوونځیو ته تللی نشي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له دغه اقدام نه په هر کلي وایي چې له 3000 نه زیات معلولین او د شهیدانو وارثان له 200 ثبت او هر ورځ 350 کسان د دغه وزارت اړوند دفترونو ته د نوملیکلو لپاره مراجعه کوي. د آشنا رادیو خبريال ممتاز بهیر په دیاړه رپورت راکوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو د دوشنبه په ورځ له اتو کورنیو او بهرنیو مؤسسو سره د 9.6 میلیون ډالرو په ارزښت د همکاریو تړونونه لاسلیک کړل. د دغو تړونونو لمخې ټاکل شوی چې دا پیسې د کابل په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د خوانځیو، درسي ټولګیو، کتابتونونو او د ورزشي لوبغالو پر جوړولو، د سواد د زده کړې د کورسونو پر دایرولو، د ښوونکو د ظرفیتونو پر لوړولو او معلولیت لرونکو افرادو ته په کور کې د زده کړې د زمینی پر برابرولو مصرف شي. د افغانستان د پوهنه وزارت سرپرست میرویس بلخی ویل
صنوف محلی در مناطق دورافتاده افغانستان که ما هنوز
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې لا تر اوسه موږ په کې د خوانځي او د جوړولو ظرفیت نه لرو، هلته سیمایز ټولګي جوړیږي. د غراز د سواد موزه کورسونه دایریږي. هغه کسان چې معلولیت لري او د دې امکانات ورته سخت دي چې هر ورځ د موږ خوانځي او ته حاضر شي، دوی ته په کورونو کې ټولګي جوړیږي. خاغلی بلخی هیله وښودله چې د دغو تړونونو له مخې او د پوهنې وزارت تر څارنې لاندې به یا د پروژې په ټاکلي وخت عملي شي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د پوهنې د وزارت له دغه اقدام څخه په هرکلي وایي چې 312,000 معلولین او د شهیدانو وارثان له دوی سره سب دي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي امریکا غږ آشنا ته وویل چې هره ورځ تر 1.5 معلولین او د شهیدانو وارثان د دغه وزارت اړوندو دفترونو ته د نوملیکنې لپاره مراجعه کوي.
د کاروالی او د علمی کادرونو او هغه خلکو په اړوند تر اوسه پورې پلټنه جریان لري. موږ یو سروي لرو هم په مرکز او هم په ولایاتو کې چې څنګه وکولای شو هغه ځوانان یا هغه معلولین پیدا کړو چې هغوی تعلیم ته لاسرسی نه لري، هغوی ته په کور دننه زمینه برابره کړو. زموږ سروي دوام لري. تر اوسه پورې موږ کابو 12,000 دغسې کسان په نښه کړي دي او د هغوی لپاره مو بېلابېل سهولتونه مهیا کړي دي. نور هم دوام لري.
د ښاغلي فضلي پر وینا د سکتوري وزارتونو ترمنځ د بېلابېلو تفاهم لیکونو له مخې ټول اړوند وزارتونه مکلف دي چې د معلولیت لرونکو افرادو او د شهیدانو د وارثانو د ستونزو په لرې کولو کې همکاري وکړي. د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو په خواني وزارت معلولیت لرونکو وګړو ته د ښوونې او روزنې د زمینې د برابرولو لپاره یو طرحه جوړه کړې وه، تر څو هغو معلولینو ته چې له کور څخه بهر ته د تللو توان نه لري کور په کور د زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. د دغه وزارت په خواني مرستیال واصل نور مومند امریکا غږ آشنا ته وویل چې د دغې طرحې د عملي کولو لپاره زیاتې بودیجې او امکاناتو ته اړتیا ده.
دی باید د ټولو سهولتونو نه برخوردار د دوی لپاره یو خدمه یا خدمتګار په کار دی. دته ویلچر په کار دی چې د وګرځي یا خوا دیخوا هغه محیط او منزل ورته به ایجوکیشن یا د تعلیم او تربیې محیط ورته جوړ کړي. نو دغه ستونزې که چېرې وزارت معارف دا ټولې ستونزې هوارولی شي او هر دغسې یو معلول لپاره زمینه د خدمت د کور په کور جوړوي، نو بیا خو ډېره ښه خبره ده.
ښاغلی مومند دغو ستونزو ته په اشاره زیاته کړه چې په اوس وخت کې د پوهنې وزارت نشي کولای چې هم مهاله ټولو معلولینو ته کور په کور د زده کړو خدمات وړاندې کړي، او ټینګار یې وکړ چې د دغه وزارت چارواکي دي لومړی دا طرحه په کابل کې تطبیق او له هغې وروسته یې په تدریجي ډول نورو ولایتونو ته وغځوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د ماجر لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګرانډي د هند له چارواکو نه غواړي داسې ډاډمن اقداماتو کې چې په شمال ختیځ ایالت آسام کې هیڅوک بې وطنه نشي. تقریبا 2,000,000 کسان په دې تازه وخت کې د آسام د اتباو له لس نه ایستل شوي او په خطر کې دي. خبریال لیسا شلاین له ژنیو نه رپورټ رالیږلی دی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره د هند ملي حاکمیت او اختیار په باره کې سوال نه لري چې ثابته کړي څوک د هند تبه دي، مګر دغه اداره زیاتوي خطر هغه وخت پیدا کیږي چې خلک د اتباعو لیست نه وویستل شي او بې وطنه شي. نو دا بیا د اندېښنې خبره ده. د یو این ایچ سی آر نطاق بابر بلوچ امریکا غږ ته وویل له ټولو وسایلو نه باید کار واخیستل شي، د دې ډاډ ورکړی شي چې داسې واقع نه شي. بلوچ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
What we are asking India is to ensure that adequate access to information, legal aid and legal recourse in accordance with UNHCR's mandate and international standards is followed so people are not left without a nationality.
چې چې موږ له هند غواړو هغه دا ده چې د یو ان ایس سی آر د دستور عمل او بین المللي معیارونو په نظر کې نیولو سره کافي معلومات او قانوني مرستې ته لاسرسی ولري چې خلک بې له تابعیت نه پاتې نشي. دغه کسان سولوشل ورځې وخت لري چې د سیمهیز قاضي په مخ کې خپل تابعیت ثابت کړي. هغه کسان چې غیر قانوني مهاجر وي بیا لوړو محکمو ته مراجعه کولی شي. بلوڅ وایي دا له وخت نه د مخه ده چې ووایو دا به نتیجه ورکړي انه مګر دی وایي اندېښمن دی ډېر هغه کسان چې صحیح معلوماتو اسنادو او مالي وسایلو ته لاسرسی ونه لري چې خپلې غوښتنې تعقیب کړي ښایي چې بې وطنه پاتې شي. بلوڅ بیا وایي
We are urging the government to take steps that mitigate the risk of any individual being left stateless as a result of this exercise. We have seen some encouraging statements from the Ministry of External Affairs that they will make sure that all the people who have been excluded have access to their rights.
موږ له حکومت نه غواړو داسې اقدامات وکړي د هر هغه کس د بې وطنه کېدو خطر کم کړي چې د اوسني جریان په وخت کې ورسره مخامخ دي. موږ د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ځینې تشویق کوونکي اعلامې لیدلې دي چې دوی به د دې ډاډ ورکړي ټول هغه کسان به چې له لیست نه ویستل شوي دي خپلو حقوقو ته لاسرسی ولري. یو ان ایچ سی آر خبرداری ورکړی دی هر هغه پراسس به چې د آسام په حالت کې تقریبا 2 میلیونه خلک بې له تابعیت نه پاتې کړي په نړیوالو کوششونو باندې به یو غټ ګزار وي چې غواړي بې وطني او ورکه کړي. دغه اداره اټکل کوي چې په ټوله نړۍ کې 10 میلیونه داسې خلک شته چې تابعیت نه لري. بې وطنه خلک د تابعیت له ټولو اساسي حقوقو نه بې برخې وي. دوی د زده کړې، د کار کولو، د روغتیایي اسانتیاوو یا د زیږیدنې یا د واده د ثبتولو حقوق نه لري. یو ان ایچ سی آر د هند له چارواکو نه غواړي هغه کسان نه توقیف کړي نه وشړي چې تابعیت یې تصدیق شوی نه وي. راپورټونه وایي هند خپلې پرېکړې نه دفاع کوي او وایي حکومت په دې کار باندې پیل کړی دی چې له بنګلادیش نه راغلي هغه مهاجر بیرته په دغه هیواد وسپارل کیږي چې قانوني اسناد ونه لري. ځینې انتقاد کوونکي وایي دغه اقدام د میلیونو مسلمانانو د لیږلو لپاره شوی دی چې ډېرې له بنګلادیش نه ورغلي دي. د بنګلادیش حکومت ویلي دا به هیڅ هغه څوک ونه مني چې د آسام له ایالات نه ویستل شوي وي. بنګلادیش اوس د څه باندې 1 میلیون روهنګیا مهاجرو کوربه دی چې میانمار حکومت د تابعیت له حقوقو نه بې برخې کړي دي او بې وطنه شوي دي.
پرون په کامرون کې د ښوونځیو د پایل اوله ورځ وه او د هغه ملک حکومت نیت لري چې سږ کال په هغو سیمو کې چې هلته اوسیدونکي په انګریزي ژبې خبرې کوي تقریبا 4500 ښوونځي چې د بیلتون غوښتونکو په تشدد کې بند شوي وو بیرته خلاص کړي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د حکومت د دغه اعلان نه وروسته بیلتون غوښتونکو ویلي تر څو پورې چې دوی یو مشر او نه تنه نور چې د کیمرون په نظامي محکمې کې په ودی قید محکوم شوي د زندان نه خلاص شوي نه وي دوی به په مکتبونو باندې خپل حملو ته دوام ورکړي. همدا اوس د بیلتون غوښتونکو په یوې حملې کې نه تنه استادان زخمي شوي دي. یوه 23 کلنه استاد المرتابوت چې د خپلو 2 تنو ماشومانو سره د کیمرون پایتخت سره رسیدلی وایي چې هغه په هغو نه استادانو کې شامل و چې بیلتون غوښتونکو تښتولي وو. هغه وایي چې بیلتون غوښتونکو دوی وهلي او هم د ځینو استادانو نه ګوتې پرې کړې دي. هغه وایي
موږ کورې سوځولې
او هم هغه دکان چې موږ چلوو سوځول شوی دی او هم دا ډېره مشکله ده چې یو څوک د ترانسپورټ د خرابۍ له وجې دلته ځان راورسوي. هلته هر څه سخت شوي دي. هغې دا هم ویلي دي چې خلکو زموږ سره څه د پیسو مرسته وکړه تر څو موږ دلته راشو. هغه وایي چې موږ ډېرې سختۍ وګالل چې له دلته مو ځان راورسوو. د کیمرون د شمال ختیځو سیمو گورنر وایي چې خلک باید خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي او حکومت هم شاګردانو او استادانو د حفاظت لپاره جدي اقدامات کړي دي. امنیتي مقامات خلکو ته اطمینان ورکړی چې هر څه د ښوونځیو د خلاصولو لپاره تیار شوي. نو په دې خاطر زه د شمال ختیځو سیمو خلکو ته خواست کوم چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي او هغه خلکو چې ماشومان یې نورو ځایونو ته استولي هغوی دې هم خپل ماشومان بیرته راوغواړي. په کامرون کې په هغو سیمو کې چې خلک یې په انګریزۍ خبرې کوي تشدد په 2016 کال کې هغه وخت پیل شو چې د دغو سیمو استادانو او قانوني وکیلانو د دوی په مقابل کې د فرانسوي ژبو خلکو د تبعیض په ضد په احتسابونو لاس پورې کړل. حکومت هم د هغوی د ځپلو دپاره هڅې پیل کړې چې د هغې په نتیجه کې د دغو سیمو د خپلواکۍ دپاره وسلواله مبارزه پیل شوه.
رپورټونه ته ادامه ورکوو. د برتانی صدر اعظم بوریس جانسن پرون د دوشمبې په ورځ ګواښ وکړ کاده محافظه کارا ګوند هر یاغي غړي له اروپایي اتحادې نه د برتانی د وټلو په مخ کې خندونه جوړ کړل نو هغه به له ګوند نه ووباسي. کان بریټمیر په دې باره کې رپورټ را لګلې چې پښتو ژباړې زمونږ د همکار نه اوري.
جانسن په ولسی جرګه کې واضې په یوې څوکۍ سره اکثریت لري، مګر نن د سه‌شنبې په ورځ د پارلمان د اوړي رخصتي ختم شوله، په داسې حال کې چې توري یا غین یا د محافظه کار ګوند شل غړي به د پارلمان د مخالفو غړو سره یو ځای شي، چې په دې سره د جانسن د کوششونو په خلاف چې غواړي د اکتوبر په یو دیرشمه نیټه له اروپایي اتحادې نه ووځي بې له دې نه چې د وتلو شرایط یې څرګند کړي حکومت کمزوری کوي. د برتانیې د نوي مشر نتاق خبریالانو ته وویل دا به د پارلمان لپاره غیر منطقي وي چې پخوانۍ موافقه درې ځلې رد کړې وه چې کوشش یې کوو د جانسن لاسونه وتړي، په داسې حال کې دی غواړي په داسې موافقه خبرې وکړي چې دوی به ملاتړ وکړي. جانسن د خپلې کابینې غونډه راوبلله، داسې اوازې دي چې پارلمان د بریکزیت پلانونه رد کړي نو دا به د منځنۍ دورې انتخابات وکړي. احتمال لري چې د اروپایي اتحادې د مشرانو له غونډې نه د مخه د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې وکړي. د شپږ څلوېښتو کالو د غړیتوب نه وروسته د اته ویشتو غړو هیوادونو اتحادې نه برتانیا وځي. د عدلي پخوانی وزیر ډیوډ ګواک بی بی سی ته وویل دوی به خپله ستراتیجي په دې هفته کې له لاسه ورکړي او عمومي انتخابات کوي، هغه کسان له ګوند نه وباسي چې په دې عقیده دي د دغې موافقې سره باید پاتې شي. د مخالف کارګر ګوند مشر جریمی کوربین وویل موږ عمومي انتخابات غواړو چې هغه څه له منځه یوسو چې دی ورته د جانسن جعلي ولسپالي وایي. کوربین وویل موږ باید سره یو ځای شو چې د موافقې مخه ونیسو او دغه هفته به زموږ وروستی چانس وي. مګر د کارګر ګوند پخوانی مشر تونی بلیر کوربین ته خبرداری ورکړ انتخابات د فیل دام دی چې جانسن د کارګر ګوند لپاره یخی دی. بلیر وویل بوریس جانسن پوهیږي که د بریکزیت نه د نو وتلو موافقه د ده په مخ کې واقع شي نو ناکام به شي، مګر دی وایي د کوربین د عمومي انتخاباتو سره یو ځای کړي نو دی به کامیابه شي. سره له دې چې اکثریت له بریکزیت له موافقې نه د وتلو په خلاف دی، ځکه ځینې رای ورکوونکي به د کوربین له صدراعظمۍ نه زیات ویریږي. د جانسن نتاق وویل له صدراعظم نه ډېر ځلې پوښتنې وشولې چې آیا دی د منځنۍ دورې انتخابات غواړي که نه، او ځواب یې تل دا و چې انتخابات نه غواړي. لارډ بروکس وویل اوس اختلاف دا دی چې بله میاشت به انتخابات وي او 15% احتمال دی چې د 2019 کال د ختم نه د مخه به انتخابات وشي.
قدر منو اوریدونکو دو ما نیم ساعت خبری پختو سهارنی خبرونه هم پا همدیز پای تا رسیده. پا لندو شیبو که دری خبرونه پیلیگی اوریدل مهیروی. سو کالا و سی تربیام خدا.